په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو دا لنډه خبري برخه پر لنډو خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې د دې سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل افغانستان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیاره شیبې تجربه کوي. هغې زیاته کړه د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسېدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. میرمن باچلی د غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړ او هلته له طالب چارواکو او د ډاکترانو، ژورنالستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول له یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ په اړه خبرې وکړي. دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزی د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنې کړې دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دینی علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي اټکل کېږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پایله د روان کال تر نیمایي پورې د بېروزګاره شویو افغانانو شمېر له 900,000 تر 900,000 پورې رسېږي. د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بېروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوې دي او اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نورې ښځې هم بېروزګاره شي. د سیګار په وینا په 2020 کال کې د افغانستان په سلو کې 10 کاري قوه ښځو تشکیلوله، خو د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کېنول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR وایي تیر 2020 کال په نړۍ کې 1,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبال ترینز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټک او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. د دغه راپور له مخې د اوکراین ترڅنګ افغانستان هم د 1,000,000 بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمېره تشکیلوي. UNHCR د هغو کسانو شمېر چې د جګړې، تاوتریخوالي، ځورونې او له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 90,000,000 زیات ښودلی چې دا د ورم کال په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکاره کړ چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. دغه پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس وایي په نړۍ کې د غلې او تیلو د بیې لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او سره په یو وخت اقتصادي بحران یو بل تخواور کړی او د افغانانو مصیبت لا زیات کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په هرو لسو افغانانو کې 9 تنه د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژۍ پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادرونکی هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې رئیس مری الین مکروارتی وایي په افغانستان کې د خوړو د بحران نښې نشانې لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخته یو وخت ډوډۍ ځان ته برابرولی شي. اغلی مکروارتی له آر ټی ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 6 میلیونه نور د غذایي نه مسؤلیت د بحران په حالت کې دي. د وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر 90 سلنه ډیر افغانان په نست نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کم شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دي ورېدلي. سږ کال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلي دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50 سلنه کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دېخوا د غنمو، اوړو او غوړیو بیه په سلو کې شل لوړه شوې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکو ځپیا او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مسؤل هیډر بار ازادي راډیو ته وویل طالبان د رسنیو د غلي کولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو خبریالانو پر نیولو نیوکی. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدی د خبریالانو د نیولو یو ول ورستی او پیښو ده چې طالبانو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل سری ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه ښیي. وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکو ځپي او په ډېر شمیر د رسنیو کارکونکو له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکو اجمل حقیقي اتونه کړي او زیاتوي طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره لبیا لابیلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څانګې مشره هیدر بار
نو د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیسته. دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګمارلي. دوی خلکو ته پیغامونه لګي چې د طالبانو قوانین ومني. دوی معترض خزي اعتراف ته مجبوري کړي او د کار لپاره یو تاکتیک وکاراوه.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وایاندي چې بهلا مجاهد د دوشنبه په ورځ د بیپولي خبريالانو لخوا په افغانستان کې د 12 نیول شوی خبريالانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېرې هغه خبريالان چې نیول شوی جنايي قضيه لري، هغه څه چې خبريالان او رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه یې ردوي. د می پاتويشتمه هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقيقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه د وهلو له عمله شنخ کاری له خلکو بخنه غواړي. له ډیرو حاسو سره سره ونه توانیدو د خغلي حقيقي له کورنۍ سره په دې اړه خبري وکړو. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کړي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړی نه دی توانیدلی چې له دوی سره وګوري. د بي پولي خبريالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تیر میاشتې رئیس مرزا حسیني، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، اوغ بیگ غفوری، فیروز غفوری، جواد اعتماد، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی او موټر چلوونکی او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولی او زندانی کړی دي. خو له دوی یو شمیر خبريالان بیرته خوش شوي او ځنې لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ورسته له هغې چې یو شمیر فرهنګیانو د هرات د لرغونو منارونو د نړېدو د خطر په اړه اندېښنې وښودې. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د لرغونو منارونو د بیا رغونې کارونه پیل شوي. د دې ریاست د تاریخي آبدو د برخې رئیس زلمي صفا پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهرشاد بیګم د منار د رغولو چارې د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا پیل شوي دي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په یاد ولایت کې د تاریخي منارونو د بیا جوړونې چارې روانې دي. د دغه ریاست د تاریخي آبدو د برخې رئیس زلمی صفا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهر شاد بیګم د منار د بیا جوړونې چارې د آغا خان فرهنګي بنسټ لخوا مخکې دي.
د پنځم منار یا د ګوهر شاد بیګم د جامع مسجد کار چې په هرات کې لرغونی منار دی، شپږ سوه او څلور کاله لرغونتوب لري. یاد منار همدا اوس د جوړېدو په حال کې دی.
ښاغلی صفا ویل په هرات ولایت کې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې کار په تیرو کلونو کې د آغا خان فرهنګي بنسټ او د فلورانس ایټالیوي پوهنتون په ګډه همکاري پیل شوی و، خو بیا د بودیجې د کمښت او د نظام د بدلون له وجې وځنډېده. مخکې له دې هم په هرات ولایت کې یو شمېر فرهنګیانو له ځینو رسنیو سره تاریخي آبدو ته د طالبانو د نه پاملرنې په هکله خبرې کړې وې او په دې نیوکه کړې وه چې د طالبانو حکومت لرغونو آثارو ته پاملرنه نه کوي. له بلې خوا لرغونپوهانو هم تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې وه او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یو اړین کار یاد کړی و. د تاریخي آثارو په برخه کې یو تن کارپو ازادي راډیو ته په دې اکله وویل:
موږ سره له دې چې کولای شو د خپلو لرغونو آثارو ساتنه وکړو، د بهرنیو سیلانیانو پام هم خپلو تاریخي آبدو ته اړولی شو او له دې لارې څخه دولت ته عواید راټولولی شو. د یو هیواد د تاریخ، فرهنګ، ادب، هنر او صنعت ښکارندوی د هغه هیواد منقول او غیر منقول تاریخي آثار دي.
په هرات ولایت سربیره په بامیانو، غور، غزنی، بلخ او نور ولایتونو کې هم لرغونی آثار موجود دي. په هرات کې د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په وینا دمګړۍ په یاد ولایت کې 780 تاریخي آبدې او لرغونی سیمې موجود دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اورید لای شي.
او مخکله دی چې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ور ورسیږي. دا هم یو نړیواله موضوع ده. امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا یو میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. لبل خو د امریکا دفاع وزیر لوید استن هم نور هیوادونه دې ته هڅولې دي چې اوکراین ته د درنې وسلې ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې:
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتوو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولی شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
شاغل آسټن په پروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د څه باندې 15 هیوادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه د هغو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناټو په مرکز پروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شوه. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سیشن بی پر خپل ملت ته په یو وینا کې ل لویدیځ څخه د وسلو په تیر بیا د دفاعي توغندوی سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زیلنسکی ته به په مادرید کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درېنیمې میاشتې وسی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
دادا اور سب تک ہر پان خمار